دا افغان حکومت دا یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودروي. د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ په نننی موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلی. دوستان ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خبرونې د سر موضوعات دي. وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننی موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضي لارونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تښتول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی وه بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننی موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 1 نفر ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي.
چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو، د امنیې قمندانۍ د ودانۍ یوه برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغو بریدونو یوه وروستۍ بېلګه په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پیښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر لخوا نن د یو نوي خبر شوی راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي هغو قضیو ته کتنه شوې چې راپور یې ورکړل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شویو قضیو په اړه څه ډول اجراءات کړي او قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوې قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسیدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شویو قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوي دي. یونامه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او هم اړوندو ادارې امپیاوړي کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضي لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهارباغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو پکې راټول شوي وو. ګډونوالو له سیمه ییزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یو ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې وې د بلخ چارواکو له دغې پېښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه لا ازادي راډیو اوري. برېټانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له برېګزټ وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د برېګزټ د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. ټرمپ د یکشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ټرمپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلی د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بېرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 د لونا 43 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې دي خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمېر نورو ډیپلوماټانو په یوه شریکه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونه پای ته رسېدو غږ کړی. اخوا په ولسي جرګه کې د کندهار یو استازي هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بیه باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانۍ د موټر بم د نننۍ حملې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی چې ملکیان هم پکې شامل دي.
دا موږ شیان په دغه رقم کړي ته دا کنبلې ته وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپکښې ده.
په کندهار کې د یوې داسې راډیو په اړه چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکوو. دا بم واوري چې د امریکا د سفارت شارزافر راسویل سنوایی طالبان د وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. که وختو نور رپورټونه هم لرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدانه او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام مه هېروئ. تاسو زموږه غلا ازادۍ راډیو ناوړي. افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپایي ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یو ګډه اعلامیه کې دا طالبان نغوښتي دي چې په افغانستان کې دي هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلي دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د استازولیو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ډېری ملکی مرګ ژوبلي عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خپره شوې اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوي، خو پکې ویل شوي چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حملې او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنۍ نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان له ټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادیو څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. لدی پی خوڑان دی پر کابل پونتون ډلیزه وسلواله حمله چی 22 کسان پکې وژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او د غشان په څو جمعتونو بمی حمله او لاملې د مشهور ملای مامان وژل کېدل هغه پیخي وی چې په کور دننه او بهر په پراخه کچا وغندل شوی. طالبانو تر اوسه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم خبرګون نه دی خودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره باید دوامداره مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حملې کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي،
او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي. خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي، نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دوی باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د ده د معلوماتو له مخې چې په تیرو 40 کلونو کې 127 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او دغه شانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوي دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږو. د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ نن موټری بمی حمله شوې، پکې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلی. د کندهار چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 2 دولتي ملکي کارکونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانی د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 3 کسان یې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کمانډانی ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډانی او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولې، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفر ملکی مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمي وضعیت وخیم دي چې هغه تر میرویس او زویر وختونو پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه حمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلی. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 14 ټپیان شوي او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحل لري و د حمله کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پر دې شان وګور، دغه شان په دغه رقم کړي ته دا کڼ بلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دغه کې دغه کشنیان ماشومان 14 14 یا لپکښې
کشنیان هم څه سره خوښ شوي وو. چپیان ون هغه بره بوتله دورې ماتولته دلې راسه، نو زه دلې چې رالم دا شامیان سره دغه وه ګره سر دغه دته بیا جنگ والی منته کشتم ورس و زدم دلیم د شان دغه کې بیا می سر خیلم جنگ راته والی ولتورته سرایته اسرایته چرالم د شان سره ټول کنو بیا دی خلک را لور په شانو کارمل لري هغه موږ سره تسلیم کې
د دغه حمله مسولیت تر وسه چانه دی منلې هدا په تیر دوونه کې کندهار کې دوه هم موټر بم حمله ده د رواني قوسیا لندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار شهر په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپيان سوي وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د پوهنې وزارت هغه طرح چې لومړی دریم ټولګي څخه زده کړې جماعتونو ته انتقالوي له نیوکو سره مخ شوي، که څه هم د پوهنې وزارت ویلي چې دا کار یوازې په هغه سیمو کې کوي چې چیرې چې ښوونځي نشته یا ښوونځي د خلکو له کورونو لرې دي، خو دا ډول یوې طرحې دا اندېښنې راپارولې چې ښایي د ښوونیز سیستم بڼه ورو ورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واکمنۍ کې و. فیروزا عزیزی دا موضوع تعقیب کړی ده او هم د اوسره سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده. فیروزا، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علومو د پیاوړتیا په لټو اعلامیو خبرولو وروسته پرون اعلان وکړ چې پریکړه کړي تر څو د ښوونځیو له لومړي ټولګي تر دریم جمعتونه البته دا جمعتونه ته انتقال کړي، که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپله دغه خبرپاڼه بدله کړې او بیا یې په بدله شوې بڼه کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کېږي چې ښوونځي نشته یا ورته لاسرسی نشته. د دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا په ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې راپارولې دي. زینب محسنی په خپل ټویټر پاڼه کې دغه طرحه د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتله کړې او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنېږي له دې طرحې سره ماشومان. بلخوا فهیم رسا هم په ټویټر لیکلي چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستنه کړو چې سل کاله مخکې وو. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سامیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه له ماشومانو سره البته له ماشومانو په ابزاري توګه ګټه اخیستنه بولي. دا وایي که چېرې پوهنې وزارت دغه خپله پریکړه عملي کړي نو په دې سره کولای شي چې ماشومان زده کړي او د هغوی د یادګیرۍ هغه کچه چې ده له ګواښ سره مخ کړي. رسنیو هم په دې اړه البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم په اړه نیوکې کړې دي. هشت سوپ ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې دا تیر ته بېرته ګرځېدنه ده. هغه دغه ورځپاڼې د پوهنې وزارت دغه طرحه ناسنجیده بللې ده. بلخوا د پوهنې وزارت بیان دی نجیبه آریان بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دغه پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې ښوونځیو ته لاسرسی نشته. په دې سره به جوماتونه د ماشومانو لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي. دوی ویلي دي چې موږ په روزنیزه برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومانو ته زده کړې ورکړل شي. خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت دغه پریکړې په اړه انتقادونه کړي دي. بلې انسر
ډیره زیاته مننه کوله تاسو دوستانو. له کابل څخه مو زما د همکاري فیروزا عزیزی ریپورت واورېده چې ویلي دا پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمېر هغه سیمو کې له لومړي ټولګي تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالوي چیرې چې ښوونځي نشته او یا خلک له ښوونځیو لرې دي په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي. یو شمېر خلکو دا طرحه نیمګړې بللې ده او غندلې ده. یو شمېر نورو یې بیا ملاتړ هم کړی دی او دای په هغه سیمو کې چیرې چې خونزی او مکتبونه نشته یا لږ تر لږه خونزی او مکتبونه د خلکو له کورونو لرې دي په هغې سیمو کې دا طرحه د دمګړۍ د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یوه حل لاره بللې.
یمه بل موضوع ته زو په کندهار کې د میرمن پونوم د خزو لپاره ځنګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرون لري د بی پولی خبريالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوملړ کې شامل شوې ده. دغه جایزه تر راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې د راډیو ته ورغلی او په اړه ادارې رپورټ لري.
د میرمن پنوم دغه رادیو د 2011 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمن لخوا په سیمه ایزه کچه 4 ساعته د شوزو پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياست چې د لارې احساس ملتي خبرونه په ژوند
د میرمن لپاره په دغه ځنګړې محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی پنوم د دغه رادیو یو کارکونکی وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شوزو ته ځنګړې سیوي.
یعنی میرمن دی هغه لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز اجتماعي همدارنګه داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه ترڅنګ خبرونه او داسې نور شیان دي او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سیاسي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې وي هم د میرمنو مشکلات چې وي هغه هم د دې رادیو د لارې به ټولو خلکو ته وړاندې کیږي.
اکرام مهراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکی دی چې د خپلو پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
خواړه خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې اشپزي او دغه ترڅنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود د ستر دي په ځینو سیمو کې او هیوادونو کې هغه وړاندې کیږي. او دوهمه خپرونه هم ځانګړې مرکه خپرونه ده چې په ځانګړې مرکه خپرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي هغوی موږ میرمنګو په خپرونه کې او وروسته د ښځو پر بیلابیلو مسایلو پر تاوتریخوالي په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغو میرمنو سره شریکوو.
د میرمن په نوم دغه محلي راډیو د بی پلو خبري اعلانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوالې جایزې په هغه نوملړ کې شامل شوی چې ټاکل شوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملړ ته د افغانستان څخه د میرمن راډیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندوستان او فرانسې 12 خبري اعلان او رسنۍ شامل شوی چې د رسنیو د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن راډیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمن په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبله په نړیواله کچه ستایل شوی، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سر ته رسولي.
زهیله لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبریالانو او پروډیوسرانو د رادیو په برخه کې ترسره کړي وکولای سو دغه جایزه ترلاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شوزو د ژغ رسول دي. خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشي جامعه هنوز
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي راډیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتون او د اسري زده کړو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپلو دغه فعالیتونو لقبله څو ځله په نړیواله کچه ستایل شوی او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړی په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل شوی. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړولې ښځې او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو، زموږ غږ لاساده یې راډیونه اوري. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوالې سولې په اړه د ستاکولم د څیړنو موسسې نن په یو ریپورت کې کړې ده. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروي.
د نړیوالې سولې په اړه د ستوکهولم د څیړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 50% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 1.5% بازار په واک کې درلود، حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسي شرکتونه هم، الماس انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 اراده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 15 لویو شرکتونو لویدلی، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کموالی راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو لیکنې او خبرې کړي، ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسمانې لیکلې په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای شي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسمانې په وینا د قانون جوړونکو وروستۍ پریکړه نوې ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي، سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي، او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی، او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي، نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړې مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخی اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږه آزادی رادیو ناوړی اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري ستوډیو کې د افغانستان